السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د غرمې 12 بجې شوې دي زه انیسا جمل با بدې روانه غړې کې تاسو سره يم په دې خبرونه کې به وره چې د پېښور کوهات روډ 14 کې 15 تنه ټپيان شوې دي د بلوچستان په کیمپونو کې ځنې افغان کډوال وای چې دغه کیمپونو ته طالبان په آزاده تک کوي او د بجلی بندېدو پر ضد د شمالي وزیرستان خلکو احتجاج کړی دی دغه سه نور رپورټونه هم لرو خو اول با د نجیب عامر نه د دې سات تازه خبرونه واورو
د دې محل مهم خبرونه د پېښور په کوهات روډ بمی چاودنه کې 15 کسان ژوبل شوي دي د افغانستان بدخشان ولایت کې واورین طوفان خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي لا هم د ایران شخړه د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي بشپړ خبرونه د پېښور په کوهات روډ باندې نن سهار د یوې چاودنې په ترڅ کې 15 کسان ژوبل شول د دوی په منځ کې دوه د سکولز د کوونکي هم شامل دي په لومړنیو رپورټونو کې د یو ماشوم د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی ځای پولیس وایي دا چاودنه د بډابیرې د باړې پول سره شوې ده پولیس وایي بم د مخکې نه ځای پر ځای کړل شوی و او داسې ښکاري لکه د ریموټ په واسطه چې چول شوی وي دوی همدارنګه د یو مشکوک کس د نیولو دعوه هم کوي په پېښه کې ټپي شوي کسان د درملنې لپاره لیډریډنګ روغتون ته رسول شوي دي ډاکټران وایي د فاطمې په نوم د یوې نهه کلنې نجلۍ حالت مرګونه برېښي په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور او نورو ښارونو کې بامي چاودنې او ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي د خیبر پښتونخوا اسمبلی د نهې په ورځ یو قانون پاس کړ د کوم لاندې چې با په ملاکن ډیویژن کې د ټولو هاغو علاقایي قاضیانو نوکرۍ مستقل کولی شي کوم چې په کال 1994 کې په عارضي توګه په کار ګمارل شوی و دا بل د پښتونخوا صوبې د قانون وزیر ارشد عبدالله لخوا په اسمبلی کې وړاندې شو نوموړي وروسته مشال ریډیو ته داسې وویل
دا ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنرز کم علاقہ قاضی چکمو ایڈ ہاک بیسس باندھے او لگے دل نو دوی خپل کوشش کرے دے شپاڑو سو لسکا لدی سروس او شو مونگ چکل دوی اپروچ کو مونگ ویچ بالکل ریگولرائز پکول پکار دے او شو
ارشد عبدالله د هغه قاضیان چې په ملاکن ډیویژن کې د مولانا صوفی محمد د غورزنګ نه پاس د شرعي نظام د چلولو لپاره موظف کړی شوی و د خیبر پښتونخوا اسمبلی دا قانون په داسې وخت کې پاس کو چې د نهې په ورځ خپل څلورم پارلماني کال پوره کړ ژغورون کې ډلې چې د افغانستان په شمالي بدخشان ولایت کې د واورو د غټانو د لاندې د ایسارو پاتې شو کسانو لټون کولو د چهارشمې په ورځ ویل چې تر دې غړې یو وسل ویخ جسدونه راوستې دي د بدخشان د والی مرستیال شمس الرحمن وای په دستي کلی کې 200 تنه اوسېدل او مونږ هیلمن یو چې لا هم ځینې کسان په خپلو کورونو کې ژوندې ایسار پاتې دي تر دې وړاندې د بدخشان ولایت د والی ویان ویلیو چې د واورې طوفان د سې شمې په سهار پیل شوی و ژغورون کې ډلې د خلکو د ژغورلو هڅه کوي د ده په وینا د افغانستان د ملي هوایي ځواک چورلکې هم د خلکو په ژغورلو کې ونډه اخلي د بدخشان د والی مرستیال وایي تر اوسه درې مېرمنې او یو ماشوم ژوندي راویستل شوي او دا هغه کسان دي چې د واورو د خویدو پر مهال په نوموړي کلي کې موجود نه وو راپورونه وایي سخت کال په ژمي کې په بدخشان ولایت کې سختې واورې ورېدلې چې له امله یو شمېر لوی لارې تړل شوي او د ځینو کلو سره اړیکې شکېدلې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکي تړون د پر ځای کولو په موخه په خبرو کې تر یوه بریده پرمختګ شوی دی دا تړون په دې موخه ترسره کیږي چې د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو شتون ته یوه قانوني لاره برابره شي او امریکا د راتلونکو 10 کلونو پورې د افغانستان سره خپلو کومکونو ته دوام ورکړي روستي خپره شوي راپورونه ښایي چې د امریکا لخوا د ساتل شوو قیدیانو افغان حکومت ته د سپارلو او د شپې پر مهال د عملیاتو پر سر د دواړو لورو ترمنځ د خبرو پړاو درېدلې دی او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په یو بل بیان کې د لوړ پوړو دینی عالمانو د هغه بیان ملاتړ کړی چې د میرمنو د ازادۍ خلاف د قوي بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده د افغانستان د عالمانو شورا د مارچ په 2 نیټه د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې نارینه او زنانه باید د کار او د زده کړو پر مهال یو ځای ونه اوسېږي او همدارنګه کله چې میرمنې سفر کوي نو په کار ده چې د کورنۍ کمغړی ورسره وي ولسمشر کرزی د نهې په ورځ وویل د عالمانو د دې غوښتنې موخه دا نه وه چې ګینې د میرمنو کارونه دې محدود کړی شي بلکې هدف یې د هغوی خوندي ساتل دي خو بل پلو د افغانستان حقوقي فعالین دا پرېکړه غندي او وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې په موخه دا کار کوي خبرونه تاسو د مشال رادیو نه اورئ د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نړیوالو طاقتونو او د ایران ترمنځ د دغه هیواد د مشکوک هستوي پروګرام پر سر د خبرو ممکنه بیا پیلیدنه د دې ستونزې په سفارتي توګه د حل کېدو په لور یو بل دریسه پرانیزي.
To resolve this issue will require Iran to come to the table and discuss.
نو موږ ورته ته وی د دې شخړې د هواري لپاره موږ ایران باندې غږ کوو چې د خبرو میز ته دکېنی او په واضح توګه د نړیوال ټولنې ته د دې خبرې سپیناوي وکړي چې دوی اټمی حلې ځلې د سولې زو هدفونو لپاره دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پنځو مستقلو غړو د جرمني سره په ګډه د ایران لخوا د دوی د متنازع اټمي پروګرام پر سر د خبرو د وړاندیز په منلو موافقه وکړه. غربي نړۍ انګیري چې د ایران اټمي پروګرام د اټمي وسلو د جوړولو لپاره دی، خو ایران بیا وایي دوی د سولیزو هدفونو لپاره ترې کار اخلي. چارواکي وایي یوې خزینه ځانمرګي برید کوونکي د روسیې په جنوبي داغستان ولایت کې د یوې امنیتي پوستې سره ځان الوزولې چې په دې پیښه کې د پولیسو 15 سرتیري وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د ویاچسلاو غزانوف په نوم یو ځایي چارواکي وایي دا پیښه د سې شمې په شپه ناوخته د داغستان په 10 کیلومتره کې په پرته سیمه کارا بوداخ کینډ کې رامنځته شوه. نوموړی وایي د سې شمې په ورځ په یوه بله پیښه کې په کاسپیسک سیمه کې دوه وسله لرونکي کسان د پولیسو شعبې ته ننوتل او ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو، یو ځایي کس ژوبل شو. داغستان د روسیې د کافکاز سیمې نارامه ولایت ته چرته چې اسلامي یاغیان نږدې هره ورځ په قانون نافذونکو ادارو باندې بریدونه کوي. او روسیې خبر ده چې په تاجکستان کې د بشري حقوقو دوه ډلو د حکومت د هغې پریکړې غندنه کړې ده چې په دغه هیواد کې ځایي خلک ټولنیزې حجرې یا فیسبوک او ګڼ شمېر نورو خپلواکو خبري ویبسایټونو ته د لاسرسي نه منع کوي. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه.
دا نجیب عامر چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول، په دې خبرونه کې دا رپورټونه لرو. د پېښور کوهاټ رو چاودنه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د افغان کیمپونو بازي اوسیدونکي وایي چې طالبان دغه کیمپونو ته په آزادانه توګه تک کوي.
ډول پسندیه ټولې مدرسو ته ځي، په مدرسو کې شپې کوي، دلته پیسې لیم کوي او چاته لږ خبرداري ورکوي که څوک هلته بغون حکومت کې کار کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مالکن ډیویژن علاقه قاضیانو نوکرۍ مستقل کولو په اړه یو بل منظور شوی.
دوی خپل خ کوشش کړی دی شپاړس ولس کال دوی سروس اوشو. موږ چې کله دوی اپروچ وکړو موږ بالکل ریګولرایز کول پکار دی هغه اوشو.
شمالی وزیرستان کې خلکو د بجلی بندیدو پر ضد احتجاج کړی. یو مشر وایي
درې میاشتې چې موږ بجلی نشته که چیرې دا مسله پوهېږدی شوه د کومې په میونشې به تصادم راشي لکه څرنګه چې تېر کال مار ګوډ پشه وشو داسې به نه را مزید مار ګوډ وشي.
او د بهادرې په لړ کې د نړیوال انعام لپاره د خیبر پښتونخوا شاد بیگم نوم هم ټاکل شوی. دغه سي په دې خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسه. دا خبرونه لومړی ریپورت. د پېښور کوهاټ روډ باندې سکیم چوک کې د یو چاودنې له کبله 15 تنه ژوبل شوي دي چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي. ژوبل شوي کسان د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال ته وړل شوي دي. نور حال د خالد خان نه اورو.
لیډیډینګ هسپتال چارواکو سره رابطه وکړه کوم ځای کې چې د دغه پېښې زخمیان یا ټپیان د درملنې لپاره داخل کړی شوي دي. د هغې په وینا په دې کې یوه ماشومه مړه شوې نه ده، خو هغه مرګي حال ده. د هغې نوم فاطمه دی او دغه سان بل ماشوم عبدالوحید دی. د هغه عمر هم 10 کاله ویل کېږي، هغه هم شدید زخمی دی. نو د هغې په وینا په دې کې مړ نه دی شوی. د دې نه وړاندې د پولیس چارواکو او کوم ځایي خلک چې د هغې په وینا دغه چې دغه یو ماشوم مړه شوې ده، د هغې دغه وینا وه. اوس چې مونږه د هسپتال چارواکو سره خبرې وکړې نو هغې وویل چې هغه شدید زخمی ده.
د خالد خان تفصیل تاسو واورېدو چې د پېښور چاودنې په اړه تاسو ته وړاندې کولو. او اوس دغسې یو بل رپورټ د بلوچستان په اړه دی. په بلوچستان کې د افغان کیمپونو باسي اوسیدونکي وایي چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکېل وسلوال طالبان په آزادانه توګه د کیمپونو ته تګ راتګ کوي. بوریوال کاکړ په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو ځینې اوسیدونکي وایي چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل وسلوال طالبان په آزاد توګه دې کیمپونو ته تګ راتګ کوي او د هغوی په خبره هیڅوک ورڅخه پوښتنه نه کوي. یو افغان کډوال د نوم او ځای نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
تر کومه ځایه پورې چې زه په خبرې یم او ما لیدلی دي، خصوصا داسې مدرسې ورته جوړې کړې دي چې هلته راځي سم موټر سایکل سره یې چلاخ کې ار وټل ته ورسېدی، له دوی څخه ډک ده، نه څوک کرشمسکار کښتنه ځینې کوي او نه څوک ورته وایي، او په کوټه کې هم دي خصوصا په چمن کې ګرسره روزل کېږي.
یو بل افغان کډوال بیا وایي چې دې کمپونو ته ورتلونکي وسلوال طالبان نه یوازې هلته چندې کوي، بلکې هغو کسانو ته ګواښونه هم کوي چې کورنۍ یې په دې کمپونو کې وي او دوی په افغان حکومت کې کار کوي.
دیول خوشندې ټولې مدرسو ته ځي، په مدرسو کې شپې کوي، دلته پیسې لیم کوي او چاته لږ خبرداری ورکوي که څوک هلته افغانستان حکومت کې کار کوي یا دا چې بل افغانستان ته اکثره وخت خلک دي هغه ته وایي چې هلته کار مه کوي، که چېرې تاسو هلته کار کوي نو تاسو ژوند له خطر سره ده، موږ کولی شو دلته تاسو ته خطر پېښ کړو، هلته تاسو ته پېښ کړو.
چې کله مې د بلوچستان د کورنیو چارو له سیکرټري نصیب الله بازی څخه د بلوچستان پښتون میشتو سیمو ته د افغانستان د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ په اړه وپوښتل، نو هغه وویل
زه به د دې پوښتنه کوم چې که چېرې دا درې عمل دلته شته او دا درې کسان شته او راځي او په کمپ کې او چندې اخلي، نو یقینا او دا درې که د طالبان سره متعلقه یا د دې فساد او د شر چې په علاقې کې روان دي او د بارډر د پاکستان او تر افغانستان تر مابین چې دی هغه داسې نه دی چې یو مستقل بارډر دی، عام افغان او د طالب فرق کوم چې دی هغه هم داخل دی، شي اسانه نه دی داخل چې دی تقریبا
خو له مشال ریډیو سره خبرې کوونکو کسان وویل چې وسلوال طالبان په اسانه پیژندل کیږي، هغه ځکه چې د دوی په وینا لوی څڼې لري، پر هونډا موټر سایکل سپاره وي او پر موټر سایکل یې یوه بړستنه هم اچولې وي. د دې کسانو په خبره په افغانستان کې د ټپیسو وسلوالو طالبانو علاجونه د کوټې په سنگین خان میموریل کمپلیکس کې کیږي. د دې روغتون مشر اصل دین خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی وکړ او وی ویل
دا خو ګوره خالي په سنگین کې نه کیږي، په درې اسپتالانو کې نورم کیږي.
اصل دین خان زیاته کړه چې د افغان طالبانو د علاج لپاره دوی ته پیسې د سره صلیب نړیواله اداره ورکوي. د هغه دا خبره مې په اسلام آباد کې د سره صلیب نړیواله ادارې د ویاندې ستاره جبین مخې ته کښې شوه. هغې وویل چې د دوی د ادارې روغتیایي پروګرام د ټولو هغو ناروغانو لپاره دی چې په یوه نه یوه عمر او په یوه نه یوه ځای کې په وسلو زخمي سي. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې آیا په دې ناروغانو کې دوی ته افغان طالبان هم ورځي او که نه، نو هغې په ځواب کې وویل
آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا تعلق براہ راست لوگوں کی ذاتی معلومات سے ہے اور آئی سی آر سی
چې کومه پوښتنه کوي هغه نیخ په نیغه د خلکو له شخصي معلوماتو سره اړه لري. د آئی سی آر سی کارکوونکي له یوه ناروغ څخه هم شخصي پوښتنې نه کوي، نو چې موږ د کوم څه په اړه پوښتنه نه کوو نو زه تاته څنګه ویلی شم چې موږ ته کوم ناروغ راځي هغه طالب دی او کنه، هغه د کوم قام وګړی دی او کنه، او هغه د کوم هیواد دی، ځکه چې موږ دا له ناروغانو پوښتنه او دا زموږ د کار ډیر څرګند اصول دي.
د افغانستان حکومت او ځینې امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له افغان طالبانو سره اړیکې لري، خو د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي دا تورونه بې بنسټه بولي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو ټول لس کیمپونه دي چې درې په بلوچ میشتو سیمو او پاتې اویه د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا په دې کیمپونو کې اوس شاوخوا 8000 افغان کډوال ژوند کوي.
د بوریوال کاکړ ریپورت تاسو واورېدو. اوس تاسو پام راګرځو یو بل ریپورت ته. د نړۍ په نورو هیوادونو په تیره بیا په یورپ او امریکا کې چې کله یو کس ډېر وخت ژوند وکړي نو وروستو د قانوني غوښتنو په پوره کولو سره کولی شي چې د دغه هیواد شهریت یا د تل لپاره د اوسېدو اجازه ترلاسه کړي. په پاکستان کې په سلګونو افغانان، بنګلادیشان او برمویان لسیزو راسې ژوند کوي. پوښتنه دا ده چې آیا دوی هم د پاکستان شهریت غواړي او آیا په پاکستان کې بهر ملکیانو ته د شهریت یا د تل لپاره د اوسېدو قانون شته او کنه، په دې اړه د عبدالحی کاکړ ریپورت اورو.
که څه هم ډېر کم بهرنۍ انداسې دي چې د پاکستان شهریت یا هلته د تل لپاره د اوسېدو لیوالتیا لري، خو چې کله خبره افغانانو، بنګلادیشانو او برمیانو ته راسي نو کیسه برعکسي. دا وخت د ملګرو ملتونو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان ژوند کوي، خو د پخوا په څیر پاکستان اوس د افغانانو په هیواد کې اوسېدو ته ډېر زړه نه شکوي. افغانان وایي دوی له تیرو 2 لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي، نو پکار دی د هیواد شهریت یا بیا د تل لپاره د اوسېدو قانوني کورکلسی. د جلوزی کیم د کډوالو یو مشر پیر فضل الله طیب چې خپل هم له 1940 کلونو راځي په پاکستان کې اوسېږي، خو بیا هم د کډوال حیثیت لري.
زما پن باندې تقریبا په 100% افغانان غواړي چې پاکستان کې اوسېږي، دلته یو شهریت ترلاسه کړي، او د شهریت د حاصلولو لپاره په مختلفو طریقو سره حلیزلی افغانان کې څوک د پاکستان شناختی کارت په پیسو باندې اخلي، څوک یې د ایجنسو د لارې نه جوړوي، دا د کومې چې دفاعته طریقه ده، او څوک چې دا کوم کسان دي چې هغوی غواړي چې نیشنالیټي واخلي د پاکستان، هغه تقریبا چې زه خبرېږم په لکونو روپو باندې هغوی پیسې ورکوي او د پاکستان نیشنالیټي اخلي.
په پاکستان کې ځینې خلک افغانان د هیواد په اقتصاد او بنیادي ډانچه بوج ګڼي او غواړي دوی نور بیرته خپل هیواد ته ولېږل شي، خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له دې سره اتفاق نه کوي. دی وایي پکار دی افغانانو ته شهریت یا بیا د تل لپاره د اوسېدو قانوني حق ورکړل شي.
وان مهاجر دی غی د پاکستان په اقتصاد کې ډیر وی او برخه لري، او دلته اس وخت مغیب مقامی آبادی باندې چرته بوج نه دی شوی، غی خپل بوج د خپل ولې دی، او دلته چې کوم نه خدمت کړي دی، دلته د افغانان دي چې غی بار امریکا او اروپا کې او په مشرق وسطا کې غی چې کوم نه سړي دی، غی اتنه سیرا لګي او دا د پاکستان په ګټه ده، دلته قادین نزی او غدا پاکستان په ګټه ده، د مبادله راوړي.
خبره یوازې د افغانانو د شهریت نه ده، بلکې شاوخوا 15 لکه بنگلاديشان او په لسګونو برمیان هم د پاکستان په کراچي ښار کې له لسیزو راهیسې ژوند کوي، خو بیا هم د هیواد له شهریت محروم دي. د بنگلاديشانو یو استازي علاوالدین مشال ریډیو ته وویل چې د شهریت نه درلودنی د بنگلاديشانو ژوند له مشکلات سره مخامخ کړی دی.
د چا دلته 15 او د چا 40 کاله سوی دی، څوک تر کال 1901 له مخ راغلی دی او څوک بیا وروسته. د پاکستان بل نظام دی، په نورو ملکونو کې داسې خلکو ته شهریت ورکول کیږي، خلکو دلته ودونه کړي دي، بچیان یې دلته دي، په لکونو او کروڑونو روپیو کاروبار کوي، له دې سره پاکستان ته هم ګټه رسیږي، پیسې بهر نه ځي، نو دوی ته شهریت ورکول پکار دی.
دلته پښتنه دا ده چې آیا د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې له لسیزو راهیسې اوسېدونکو بهرنیانو ته د شهریت یا د تل لپاره د ژوند تیرولو لپاره قانون سته او کنه؟ قانون پوه بیرستر باچا وایي هو قانون سته، خو د قانون له مخې د داخله چارو وزارت د یو کس پر بنیاد د شهریت ورکولو فیصله کولای سي، نه چې په ډله ییزه توګه ټولو ته شهریت ورکړل سي. نوموړی زیاتوي که چېرته حکومت وغواړي نو د دې لپاره به یو ځانګړی قانون جوړیږي.
که داسې یو قانون جوړ کړي پاکستان یا پارلیمنت چې کوم دی، نېشنل اسمبلی او سینټ، یو داسې قرارداد پاس کړي چې هغه په لحاظ دی وي چیرې داسې تنان چې کوم د بهر ملکونو د افغانستان دي، د بنگلاديش دي، د برما دي، د نور ځایونو دي، چې هغه دلته ډېر سلوي خیاشل کالونه اوسي او هغوی د نن نه پس چې کوم دی نو هغوی د پاکستان مستقل باشندگان مونږ ګڼو، هغوی ته مونږ چې کوم دی نو د پاکستان آی ډي کارډ شناختي کارډ ورته ایشو کوو، نو داسې اله کېدای شي چې پاکستان حکومت داسې یو قانون پاس کړي، خو کنې اله کنې د هغې نه علاوه طریقه سو هم دا ده چې هر یو تن چې کوم دی نو ځان ځان ته به درخواست کوي او که پاکستان حکومت غواړي نو هغه تنان ته به شریعت د دې وطن ورک.
له لسیزو راهیسې آباد افغانانو، بنگلاديشانو او برمیانو ته په ډله ییزه توګه د شریعت یا د تل لپاره د اوسېدو په اړه د پاکستان حکومت آیا څه تګلاره جوړوي او کنه؟ په دې اکرمو د سرحداتو له وزیر انجنیر شوکت الله او د کورونی چارو له سیکرټر سره د تماس نیولو هڅې بریالۍ نسوي.
اوریدونکو وس یو تازه خبر لرو. س شبی وړاندې د افغانستان په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو ځانمرګي برید شوې ده چې مرګ ژوبله پکې شوې ده. د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم دا وخت زموږ سره د ټلیفون په لیکه ده چې تازه حال ورنوالو. سچا سکیم تاسو زما غ غورې
بلنه سجنه جو په خیر
سچا سکیم د پیخه چې دا د سپین بولدک په کوم سیمه کې شوې ده او د مرګ جوبلش میرا سمره ده
دا چارواکی وایي دا پیخه مشصیب کل بم چاودنه ده چې د پاکستان پولې ته څیرمه په داسې فری نقطه باندې له دروازې سره نږدې دوستي دروازې ته بیخي نږدې دلته شوې ده د چارواکو په خبره تر اوسه پورې په پیخه کې څلور تنه وژل شوي دي چې دوی پکې یوه پکې ښځه ده یو عام وګړی ده او دوه ماشومان دي او د ولایت مقام وایي تر اوسه پورې په پیخه کې اته تنه ټپیان شوي دي چې یو پکې سرحدي پولیس ده او باقي نور عام وګړي دي دوی وایي چې ټپیان د سپین بولدک روغتون ته لېږدول شوي دي او د روغتون ډاکټران بیا وایي چې په ټپیانو کې د څو تنو روغتیايي حالت نازک ده
ډېره ډېره
مننه د پیخ مسؤلیت هم کمې دلیل نه مننه
سید ډېره مننه سید شاه سکیم اوریدونکو کو دا موږ سره زمونږ خبريال سید شاه سکیم چې د افغانستان د سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو ځانمرګي برید پاړې موږ ته خبر راکولو دی وای چې د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې سلور تنه چې دی اغا وجلی شوې دي چې پکې ماشومان او زنانه هم دي او دغه سي اته تنه چې دی اغا پکې ټپيان شوې دي
دا مشال ریډیو دا
اوس یو بل رپورټر اختزو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د سند پاړه به مذاکراتو کې پرمختګونه شوي دي نوموړي په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې اړه مذاکرات لا هم دوام لري زبیر رشمن په دې اړه نور حال راکوي
که څه هم په ځینو رپورټونو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په سر د مذاکراتو د ځنډ خبره کیږي خو افغان ولسمشر هیله مندي چې په دې اړه کیدونکې خبرې به مطلوب نتایج ورکړي جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له امریکایي چارواکو سره مذاکرات دوام لري او افغان دولت په دې هڅه کې دی چې یوې ښې نتیجې ته سره ورسیږي خاغلی کرزی وویل د ستراتیژیکو اړیکو د سند پاړه د ورستۍ اونۍ په مذاکراتو کې هم پرمختګونه شوي دي
په دې ورستۍ اونۍ کې په دې اړه پرمختګونه شوي دي تېر ورځ مو بیا هم مذاکرات درلودل پښتنې مو درلودلې او په هغه کې مو د صراحت غوښتنه کړې پرمختګ سوی خو افغانستان هڅه کوي چې لا ډېر پرمختګ وسي تر څو له هر پلوه موږ ډاډ حاصل کړی وي مذاکرات جریان لري
جمهور رئیس کرزی په ډاګه نکړه چې ورستی مذاکرات د امریکا له کومو چارواکو سره شوي او نه هم د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل خو د ستراتیژیک سند په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلاف تر ټولو سخت کې هغه شرایط دي چې افغان دولت پرې ټینګار کوي دغه دوه شرایط افغان دولت د بګرام د زندان سپارل او د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندیدل دي افغان ولسمشر د سی شنبی پورس په خپل خبري ناست کې د ازادي رادیو د یو پختنې په جواب کې یو ځل بیا په دې شرایطو ټینګار وکړ
افغانستان شرایط افغانستان له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو لپاره خپل شرایط لري او هغه شرایط د افغانستان د دودیزو لویو جرګې لخوا دولت ته وړاندې سوي دي د امریکا له حکومت سره پر هغو کار کوو د دې شرایطو مهمې هغه دي چې تاسو ورته اشاره وکړه افغانستان په بشپړه توګه د بګرام د زندان سپارل او د شپې د عملیاتو بندیدل غواړي
که څه هم څرګنده نه ده چې امریکا به د افغان حکومت دا شرایط ومني او کنه خو دغه هیواد سناتورانو بیا د روان کال په می میاشت کې د ناتو له غونډې مخکې دغه تړون په لاسلیک کې دوه ټینګار کړی په کابل کې د امریکا پوځي چارواکي د شپې عملیات د ترهګری پر ضد روانه جګړې کې ډیر مهم بولی او همدارز وایي تر اوسه پورې افغان ځواکونه د بګرام د زندان د بشپړ مسولیت اخیستلو ته چمتو نه دي افغان حکومت په هیواد کې د بهرنیانو لخوا د زندانونو تړل کېدل او د شپې عملیاتو بندیدل په ملي حاکمیت پورې تړلي مسایل بولی
د خیبر پختونخوا اسمبلی د نهي پرواز یو قانون پاس کړو د کمتر مخه چې په مالکن ډیویژن کې ټول علاقه قاضیان نوکرې مستقل کولی شي نور تفصیل د خالد خان په ریپورت کې ورو
دغه بل د خیبر پختونخوا د قانون وزیر بیرستر ارشد عبدالله په اسمبلی کې وړاندې کو چې تر مخه به یې په ملکن ډویژن کې هغه ټول علاقه قاضي یا اکسترا اسسټنټ کمشنرانو نوکری مستقل کول شي کوم چې په کال 1994 کې په دغه چوکو برتی شوي وو. بیرستر ارشد عبدالله اسمبلی غړو ته وویل چې د خیبر پختونخوا کابینې سمه د وړاندې د ملکن ډویژن هغه ټولو علاقه قاضیانو عارضي نوکری مستقل کول اعلان کړو کوم چې د مولانا صوفی محمد د غورزنګ نرستو په ملکن ډویژن کې د شری نظام چلولو لپاره برتکل شوی وو. په اسمبلی کې د قانون پاس کېدو وروسته به دغه علاقه قاضیان اوس د خیبر پختونخوا د سیول سروانټس اکټ لاندې د سرکار پاخه یا مستقل نوکران ګڼل شي. په دې اکله بیرستر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل
دا اکسترا اسسټنټ کمشنرز کم علاقه قاضی چې کوم اډهاک بیسس باندې ولګېدل خپل کوشش کړی دی شپاړو سولس کال دی سروس اوشو مونږ چې کله دوی اپروچ وکړو مونږ بالکل ریګولرایز کول پکار دی هغه اوشو ورسره ورسره دوی خپل سینیورټی مغوخته تیر شوی سروس ته پاره خو هغه ځکه نشي کېدی چې دوی چې کوم لیټ ډاون کرایټیریا دی لکه سی ایس ایس یا پی سی ایس په تھرو باندې راغلی لہذا هغه نشي کېدی خو په دې دوی له پکارې چې خوشحالي چې دوی ریګولرایز شو.
خو بیا د دیر ضلع سره تعلق لرونکي د پاکستان پیپل پارټي د اسمبلی غړي انور خان ایډوکیټ په دغه قانوني مسوده کې بدلون یا ترمیم غوښتل د کوم لاندې چې د دغه علاقه قاضیانو نوکرۍ د لومبه ورځ یعنی د کوم نیټې نه چې دوی نوکران شیو مستقل کړی شي. د وزیر قانون په وینا هغه خپل ترمیم وړاندې نکړو. په دې کله هغه مشال ریډیو ته وایي
ما دا غوښتل چې د کوم تاریخ نه دی نوټیفیکیشن شوه دی تاسو ته اخر ډیټ نه ریګولر کنسیډر کړئ. حق دی دا وجه ریګولر خو وشو خو لږ اختلافي دا وشو چې په کار دا وجه دی اخر ډیټ نه ریګولر شوه د کوم تاریخ نه چې دی راغلی.
دا ویلو ولدا چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د نهه پورس سلورم پارلیماني کال پوره کړو او په دې مهال د پختونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور وویل چې په دې موده کې د دوی حکومت او اسمبلی قانون سازه سره سره د اولس د خیر ښېګړې لپاره د پرمختیا ډیر کارونه کړی دي. خو بیا د پیپلز ګوند شیرپو ډلې مشر سکندر خان شیرپو د دوی په حکومت ټکونه وکړل او وی ویل چې سلور کاله په حکومت کې پوره کېدل هیڅ معنی نه لري ځکه چې حکومت د اولس هیڅ یو ستونزه نه ده حل کړې او د تیر وختونو په نسبت په صوبه کې ګرانی او بدامنی نور هم زیاته شوې ده.
په دې سلور کالو کې چې کوم ریکارډ ګرانی راغلی دا زماخه له دم څخه مخکې په تاریخ کې دومره ګرانی نه و راغلی او دا هم د حکومت له ناقصې پالیسیو په نتیجه کې راغلی.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی دغه غونډه چې د سینټ ټول ټاکنو نه یو ورځ وړاندې رابلل شوې وه د نهې په ورځ د نامعلوم وخت پورې وځنډول شوه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پېښور کې د امن تحریک لخوا د دفاع پاکستان کونسل پر ضد یو مظاهره شوې ده. غلام غوس تفصیل راکوي.
د امن تحریک په نوم د یوې مدني ټولنې د سوري لاندې په پېښور کې د دفاع پاکستان کونسل پر ضد یوه مظاهره ترسره شوه چې پکې غوښتنه وکړې شوه چې په دفاع پاکستان کونسل دی بندیز ولګول شي. دا چې د مدني ټولنې امن تحریک د سوري لاندې د دفاع پاکستان کونسل په ضد دا مظاهره ولې ترسره شوه د دې پوښتنې په جواب کې د امن تحریک کنوینر ادریس کمال مشال ریډیو ته وویل دا چې دفاع پاکستان کونسل د هغوی په ضد د ترسره شوی مظاهره په اړه څه دریځ لري. په دې لړ کې په دفاع پاکستان کونسل کې شامل د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا مشر پروفیسر ابراهیم مشاد ریډیو ته وویل
د دفاع پاکستان کونسل مطالبه دا ده چې دا سپلای دې نه بحالېږي نو د
سپلای بحالی چې دا د جنگ ته پوکی ورکول دي او د جنگ شغلې نور هم پیښول دي او دا مطالبه چې دا حقیقت کې دا جنگ د بند جنگ باندې د رزمندې یو سبیل دی. نو ځکه څوک چې دا مطالبه کوي چې دا دفاع پاکستان کونسل دا کارونه دا هدي دا بېخي غلط دي او زه د دې خطره کوم.
د دپای پاکستان کونسل په ضد په ترسره شوې مظاهره کې مدني ټولنو د خیبر پختونخوا د حکومت او د سپریم کورټ د چیف جسټس نه غوښتنه وکړه چې په اتلسمه نیټه په پیښور کې د دپای پاکستان کونسل په لاریون دی بندیز ولګول شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، دولس نیمې بجې دي. د نجیب امیر نه بلند خبرونه واورو.
د پیښور په کوهاټ روډ بمی چاودنه کې 15 کسان ژوبل شوي دي. هلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله چمن کې د افغانستان غاړې ته ځانمرګي حمله کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان بدخشان ولایت کې واورین طوفان کې 30 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر وایي د امریکا سره د ستراتیژیک تړون لپاره په خبرو کې پرمختګ شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي لا هم د ایران شخړه د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي. په داغستان کې یوې میرمنې ځانمرګي برید تر سره کړې، 15 پولیس والا وژلي. او د بشري حقونو دوه ډلو په تاجکستان کې په فیسبوک او نورو سایټونو د حکومتي بندیز غندنه کړې.
اوریدونکو، دا نجیب امیر چلن خبرونه تاسو ته وړاندې کول. او اوس په د انیلا خالد نورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ ټکی سدي.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ګل پروس وزیر اعلی هاوس کې دیوی دستوري په موقع وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې په قبایلي سیمه او افغانستان کې چې تر څو حالات په مکمله توګه ښه شي نه وي، د دې سیمې نه ترهګري نشي ختمې دي. ادارې لیکي چې وزیر اعلی په دې موقع وویل چې د موجوده ترهګرۍ پیښې په کورم او خیبر ایجنسۍ کې د سکیورټي فورسز لخوا کامیاب آپریشن رد عمل دی، ولې د حکومت حوصلې اوچتې دي. ادارې زیاتوي چې د حکومت د فاټا په علاقو کې هڅې د موجوده حالاتو په رڼا کې څه خاص نه دي او د حالاتو تقاضا ده چې زیات نه زیات اقدامات دې وکړی شي. اداري اخیره کلی کې چې ضرورت دې خبرې دی چې یا خو د ترهګرو په ضد داسې کاروای وکړی شي چې دوی ټول بیا منظم نشي او د دوی خپلمنځي اړیکې کمزوري شي، او یا د دوی سره مذاکرات وکړی شي چې که نور څه نه وي نو د ترهګرۍ پیښې خو به ختمې شي. دغسې د فاټا د ځوانانو د روزګار دپاره هم که اقدامات پورته کړی شو نو دوی به د سخت دریځۍ په ځای د اعتدال لاره خپلوي. آج ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې د پاکستان وزیر خارجه هنارا بانی په صفا ټکو کې اعلان کړی دی چې د ګیس پایپ لاین منصوبې لړکې بعد د ملک د مفادو لپاره د امریکې په شمول د یو ملک دباو برداشت نه کړو. ادارې لیکي چې ملتان ایئرپورټ باندې د رسنو سره خبرو کې هنا ربانی کړو ویل چې د امریکې سره تعلقات ساتل د پاکستان په ګټه کې دي او دا تعلقات په خپلمنځي اتحاد باندې ولاړ دي، خو ګیس پایپ لاین منصوبه باندې به د هیڅ فشار برداشت نه کړو. ادارې لیکي چې دا وخت د پاکستان په لار افغانستان کې د اتحادي پوځونو لپاره خوراکي مواد او نور شیان رسول کیږي، او امریکا غواړي چې د نیټو د سپلای دي زر تر زره بحال کړي شي. او دې لړکې پاکستان کې امریکایي سفیر کیمرون منټر هم حالی زلی شروع کړی دی. نو وخت راغلی دی چې پاکستان په امریکای باندې خپل شرطونه ومني. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د هند های کمشنر سره تیره ورځ په ملاقات کې ویلی دی چې هغوی دې د کشمیر او د اوبو په اړه حساسې مسلې حل کولو لپاره د خبرو عمل تیز کړي. ادارې لیکي چې کچري د پاکستان او هند ترمنځ مسلې ختم شوي نو په دې منطقه کې به غټ ولسی او ماشي انقلاب راشي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان په بنیادي توګه یو زرعي ملک دی او د اوبو د کمی له وجې د دې معیشت ورځ تر ورځه کمزوري کیږي. ادارې لیکي چې پاکستان کې د اوبو دا کمی په هند او مقبوضه کشمیر کې د هند لخوا په دریابونو باندې بندونه جوړولو له وجې ده. باید چې د اوبو دا مسله په مکمله توګه ختمولو لپاره د هند سره په اعلی سیاسي سطح خبرې اترې وکړي شي او د هند او پاکستان وزیر اعظمان په ګډه د دې سهال راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روسیا نیٹ ویب پانی پخپل یو رپورٹ کی ویلی چې د امریکا او اتحادی ځواکونو په 2014 کال کې لا افغانستان لا د وتلو تیاری نسی، او د برتانی د دفاعي او لوړ پوړي چارواکي چې په دې وروستیو کې د افغانستان دوره کړې و دا یقین لري چې برتانوي ځواکونه د مرکزی ایشیا له لارې خپل پوځي سامانونه استلی شي. د مارچ په لومړۍ نیټه د کرغستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت کې د وینا په وخت د برتانی د دفاعي چارواکي هاروینیک ویلي چې د ځمکې د لارې سامان وړلو سره بعد د دې دواړو
هیوادونو ترمنسا اړیکې نور هم پیاوړې شي. د برتانیا لومړیتوب کې د سامان وړلو لپاره یو اړوند لارې پیدا کول شامل دي، او په خاص توګه په هغه ځمکنۍ لارو باندې پوځي سامان ازبکستان، تاجکستان او قازقستان نه وړل دي، او په دې لړ کې ازبکستان او تاجکستان سره خبرې اترې هم روانې دي. هاروی وایي چې روس د ترانزیت معاهدو په اړه ډېر همکاري ښیي، او برتانیا به د دې ضرورت محسوس نه کړي چې له روس سره د ترانزیت معاهدو په اړه مذاکرات وکړي، ځکه چې لندن او ماسکو دواړه د دې قابل دي چې یو بل سره تجارت وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپلو تعلقاتو کې د کشالو لپاره په ګډه ذمهوار دي، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې اوباما د اسرائیل د امنیت په اړه ژمنتیا لري. رپورټ زیاتوي چې د اوباما لخوا دغه خبرداری چې په ایران باندې برید کېدی شي چې د بل اړخ نه رد عمل راوپاروي، او دا چې د سفارتي خبرو اترو لپاره اوس هم یو مقام موجوده ده. د ایران لخوا د ایټمي وسلو ترلاسه کولو خواهش، او د اسرائیل، امریکا، عربي ګاونډو او د خپلو خلکو په اړه د هغوی په خطرناکو ارادو کې هیڅ شک نشته. ورځپاڼه لیکي چې د اسرائیل لخوا ایران ته دړکو اخیر کار د نړۍ پام د خطر په لور اړولې دی، خو بیا هم په کار ده چې دا واضح وي چې د ایران ایټمي مرکز ته زیان رسولو لپاره به څه، او د دې ارزښت زیاتولو لپاره به څه کول په کار وي. ورځپاڼه لیکي چې د اسرائیل د ایران په اړه غوسه او یره حق دی، ځکه چې نړۍ د ایران ناسم کارونه له پامه غورځولي دي، او د اسرائیل لخوا خبرداری ته یې هم توجه نه ده ورکړې. خو دا چې د امریکا پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش په دې لړ کې هیڅ پرمختګ ونه کړو، اوباما بیا هم په دې لړ کې کامیاب شوی دی چې نړۍ دې ته آماده کړه ایران ته دې سزا ورکړل شي. ورځپاڼه په اخره کې لیکي چې د اوباما دا خبره سمه ده چې پوځي عملیات به یوازې اخري لاروي، خو په کار ده چې نه ایران او نه اسرائیل په دې شک ولري.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سیرون کې
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږ دی. اوس په یو بل رپورټ اړخته لاړ شو. قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د تیرو سوروزو نه بجلی بند ده، او په بیلابیلو سیمو کې ځایی قبیلو د خپلو مطالبو پوره کولو لپاره د بجلی په لاینونو باندې زنځیرونه اچولي دي. خلک وایي پولیټیکل انتظامیه د ستونزې هوارولو کې خنډان جوړوي. په دې اړه د مشال همکار دغه رپورټ راکوي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی ټولو سیمو کې د تیرو سو ورځو نه برېښنا یا بجلی بند کړې شوې ده. خدی، خدری او سیمان قبیلو د خدی په مقام باندې د بجلی په مین سپلای لاین باندې زنجیرونه اچولې دي، چې له کابله د میرلی نه بره د شمالی وزیرستان ایجنسی ټولو سیمو بجلی بند کړې. دوی وایي چې دولت ورته د بیل بریکر نه بجلی ورکړې وه، چې باقاعده د اوتمنځای کو مشرانو په جرګه یې ورسره فیصله کړې، او اوس دغه بجلی پولیټیکل انتظامیه بل اړخته وی. بل طرف ته کوم مزیخیل د سروبی په مقام باندې میرانشاه رزمک مین سپلای لاین باندې هم زنجیرونه اچولې دي، چې د رزمک پورې ټولو سیمو بجلی بند کړې شوې ده. دوی وایي چې د 25 کالونو نه د دوی په سیمو کې بجلی نشته ده، او اوس د دولت لخوا د غلطه منظوري شوې ده چې تارونه هم غځېدلې دي، خو صرف کرنٹ نه دی ورکړې شوی، او دولت په بیا بیا دغه کار ځنډوي. د وزیرستان اکشن کمیټې مشر خلیل خان نموچو پوښتل، نو دوی وایي په دغه باندې د مشرانو جرګې شوې دي، او فیصله کاغذونه د جرګې مشرانو او پولیټیکل انتظامیه سره پراته دي، خو ځایي انتظامیه د غستون ځان هواروي.
دا باندې مخشه جرګه غشوې دو ماملا غشوې دو هغه جرګې لیکل ورکړې دي، ایمی سره غپروت دي، حکومت سره پروت دي، دغه کومې سره پروت دي. دا سیلو لا بریکر چې کوم دای خدیته ورکا چې ویل چې دا درې کومه دي، او تعداد یې هډ ډیر جوړتای، خاص کر پولیټیکل او ای پی او میرلی پداش خرانډا جوي، دغه خلک سره انتهایی ظلم شي، ویل چې دغه خلک ادرې میاشتنه بجلی غنه تولیدلې، چې دغه د تاکله د فیصله شولا هغه وخت نه دغه په خپل لاین بند لګیا دي، هغه به وجود دې شور نه کو. امیر نه خو پولیټیکلی غلیږي، او باقی واجر گاور غلی و هغه تعویلی وی چې فورن یې زبر بلاوت وسور شي، خو بیا یې غنه کړه ور بداله.
د خدی قبیله مشر ملک تا رحمان وای، پولیټیکل انتظامیه باید په سنجیدګۍ سره د غستون زه هورولو ته پام وکړي.
درې میاشتې چې امیر بجلی نشته، بار بار میږه پیتا ورسی پی بار بار ویل وتا کوچ دا بریکر وتا چالو کا کو پی ایس صاحب یہ نہ چالو کوئی بنیادی مسئلہ کیسا دا دو پٹے چ شداف لا اور مل دے اگے نہ پیسے غڑ لی ٹی وی دی میش پر بریکر سے بنیادی چ کیما مسئلہ جوڑا شوی دا اگا شداف لا اور مل دا کچرے دا مسئلہ پی دیش وا دے کومے پ میونٹے بے تصادم روشی ل کا سرنگ چ تیر کول مار گڈ پ شو شو دا سے بنرا مزید مار گڈ وشی
زائی خلق وائی چ پولیٹیکل انتظامیہ دا قانون لاندے پ انصاف سرا دا غسون زہ ہوا رکڑی او دا مشرانو جرگے راو او واړی زکه چې ټوله سیمه د 1300 ورځو نه پتیار کې پرتی دی او دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دی.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د روان سیارت پرواز په د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن په یو پروګرام کې د نړۍ بهادر خوځو ته انعام ورکوي چې د مشکلاتو باوجود د خلکو د خیګړې لپاره کار کوي. په دغه خوځو کې د خیبر پښتونخوا شاد بیگم او د کندهار مریم درانی هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
په اتم مارچ په د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د 2012 کال د نړۍ بهادر خوځو ته انعامونه ورکوي چې په دغه خوځو کې د خیبر پښتونخوا شاد بیگم او د کندهار مریم درانی هم شامل دي. شاد بیگم چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د خوځو د خیر خیګړې یو اداره انجمن بهبودی خواتین چلوي او مریم درانی د کندهار د ولایتي شورا غړي ده. د راروان زیارت په ورځ به هیلری کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړۍ یو شمیر هغه ښځو ته د بهادرۍ انعام ورکوي چې په خپلو سیمو کې د مشکلاتو باوجود د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. په دغه پروګرام کې به د امریکا فرست لیډی میشیل اوباما هم ګډون کوي او لیما ګوبوي او توکل کرمان به د خصوصي مېلمنو په توګه په دغه پروګرام کې ګډون کوي. د 2012 کال راهیسې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړۍ د سلور دشتو هیوادونو شپږ سلوي ښځو ته تر اوسه د امریکا لخوا د بهادرۍ انعام ورکړل شوی دی. د دغه جایزې ګټلو وروسته به دغه ښځې د امریکا لسو مختلفو ښارونو ته هم ځي او هلته به د نورو داسې ښځو سره ملاویږي چې د دوی په رنګ په ژوند کې یو مقصد لري او د خلکو د خیر ښېګړې لپاره کار کوي. سږ کال د دغه ښځو په لیست کې د کندهار مریم دورانی، د راو ډی جنیرو د پولیسو کمشنره میجر پرسیلا زین ماروک چې د برما د یوې غیر دولتي ادارې جوړونکې ده، د کولمبیا خبریاله جنت بدویا، د لیبیا هانا الهبیشی چې یو سیاسي فعال ده، د مالدیب انیسا احمد چې د ښځو د خیر خیګړې لپاره کار کوي او د پاکستان شاد بیگم شامل دي.
وخت سره سره د خیبر پښتونخوا زنانه هم په هر میدان کې خپل صلاحیتونه په کار راوستي دي او هم دا وجه ده چې هغې په مختلفو کاروبارونو کې حصه اغستل شروع کړې ده. په دې لړ کې پښتنو زنانو ته څه قسمه مسلې پیښې دي؟ تفصیلات ورو د انیلا خالد نه.
د وخت سره سره د خیبر پښتونخوا زنانو کې هم دا شعور بیدار شو چې هغوی په مختلف کاروبارونو کې د خپلو صلاحیتونو استعمال وکړي. ولې دې زنانو د وینا تر مخه دوی ته ځینې ستونزې هم ورپېښې دي؟ دا ستونزې څه دي؟ په دې اړه یوه زنانه شازیه رشید چې د 45 کالو نه د بوتیک یعنی د زنانو تیارې جامې خرڅولو کاروبار کوي مشال ریډیو ته وایي.
یو خو کارګران چې کم دي نو د هغې ډیمانډ چې دي نو هغه ډېر زیات اوچت شوي دي. وی چې مونږ له ودونه دونه پیسې راکوي نو مونږ به تاسو له سټیچنګ بکو کار بکو. آلریډي کپڑا چې دا هغه ډیره زیاته ګرانه شوی دا مټیریل ډیر ایکسپینسیو دی او هغه چې والی هغه د پاسه بیا ته کاریګر له کم اماؤنٹ ورکې نو هغه سره د یو ډریس قیمت کم ځای نه کم ځای ته لاړ شي. اور نن سبا چې کم گاک دی هغه وی چې مال د ښه کار ملاو شي ښه شی دې ملاو شي خو کم نه کم پیسو کې.
نوموړي زیاته کړه چې باید د خیبر پښتونخوا کاروبار کوونکي زنانه خپلو کې اتفاق وکړي ځکه چې د دوی نا اتفاقی سره نه یوازې کاریګرانو تنگول شروع کړی دي بلکې په دې صوبه کې د نورو صوبو نامتو کاروباریانو لوجي د دې سیمې د زنانو کاروبار ډیر متاثر شوی دی. د سواد 25 کلنه زنانه چې شمه نومیږي وایي چې هغه د سواد د کندو خزو او یتیمانو جنکو د روزګار لپاره سنټر پرانسته دي. ولی یو خو هغه ته د مارکیټ معلومات نشته او بل ګرانی هم ډیره ده.
د سواد خلکو سره ډیر زیات دي خو هغه له استعمال نه ورزي کنه چې موږ د دین څنګه فائدہ والو مسله ده کوي چې خپل اوړې نه شو موږ بل کس نو هغه ته خپل قیمت وباسي او لکه خبرځانه پکې وباسي او مارکیټ چې دی نو مارکیټ موږ له دونه پیسې نه راکوي لکه دونه ښه د ریسپانس نه ای چی موږ دونه مهنت وکړو هم لار شو بل کیږي یا مارکیټ نه راوړو.
دغه رنګ مسز اقبال نومي یو زنانه چې د مختلف قسمه کاروبارونو تجربه لري مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر پښتونخوا زنانه او ته د کاروبار کولو په اړه زیاته پوهه نشته او په دې لړ کې د ویمن چیمبر اف کامرس هم څه خاص کردار نه لوبوي.
یو خو د خزو د پروموشن لپاره زمونږ دلته چې د کوم چمبر اف کامرس ته چې خزې لک پروموټ کی مونږ ته خپل باندې څوک اپروچ نه کوي. تاسو وته وای چې د چمبر اف کامرس دلته ډوره اکټیو نه دي چې خزې کانټیکټ کی او د خپل ځان سره رجستر کی. لکه هغه منډه خو خزه خود سره په شان منډه نشي والي کنه. چا به روزانه یو ځای ته ځي هغه ته هر قسمه مشکلات د لارې مشکلات د کنوینس مشکلات د سړو او دغه نه پرابلم سو بل ډېر ډېر خبرې پکې راشي.
کله چې مشال ریډیو د کاروبار کوونکو زنانو د مسلو په حق لا د ویمن چیمبر اف کامرس مشرې فطرت الیاس بلور نه پوښتنه وکړه چې هغه ولې داسې اقدامات نه پورته کوي چې دا ستونزې هوارې شي. نو هغه وویل
آی ایم ویری سوری فار دیم باقی اتفاق بالکل به اوشي دا خبره ګوره سٹارټ شوه ده او کې سٹارټ شو ماریا بی ام بدلتا ناراضي او سوکم به ناراضي ډیو فیشن شو بزې کوم. ها نیکسټ انټرپرینیئر زی زمونږه لیبر کلاس کم ده کم لیډیز ګھنٹا گھر نزی حیات آباد پورے اغه ټول را له ما ته کې مونږ ته هراسمنت ډیر کیږي. اغه ما هراسمنت والا این جی او ده اغه می وخت یو چیمبر تا او بیا موبایل ټیم سره هر بس کې مونږه کاغذ لګولې ده کې دا ادا کار باندې کیږي.
د خیبر پښتونخوا کاروباری زنانه غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت او ویمن چیمبر اف کامرس دې په سنجیدګۍ سره د دوی مسلو ته پاملرنه وکړي. ګنې د دوی زړونه به بد شي او بیا به څوک هم مخې ته ناراضي کوم به چې یقینا یو غټ زیان وي. انیلا خالد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پر خزو او میندو د جګړې اغیز.
نو هغه صحنه چې خدای په مونږ تیر
کړه. I remember looking at him when I dropped him off at the airport.
زنګ بچیو او دا دای خزا ده دا څه پنځه بچی
د مارچ په اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ ل مشال رادیو نه
سبا یعنی په اتم مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیوال ورځ مانځل کیږي. د افغانستان زنانه دا شکایت لري چې په تیر لسو کالو کې د هغې په ژوند کې هغه سي بدلون رانغلو د کم چې هغې تمه کوله. تفصیل له خوست نه نقیب الله متنوال راکوي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګې دورسته په هیواد کې ګڼ بدلونونه راغلل. په دې کې د ښځو د حقونو ساتنې لپاره ځانګړی وزارت جوړ شو. نجونو ته د ښوونځیو او ښځو ته په دفترونو کې د کار اجازه ورکول شوه. خو له لسو کالو وروسته هم د افغاني ښځو په ژوند کې هغسې بدلون رانغلو چې هیله یې کېده. اوس هم کورنۍ تاوتریخوالی شته. د غریبو، بېوزلو او کونډو ښځو سره لاسنیوی ونه شو او نه هم د دوی په ژوند کې کوم مثبت بدلون راغی. په دې اړه د افغانستان جنوب ختیځ زون، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څو تنه ښځې له خپلې برخې داسې سر ټکوي.
چې دې ډېر زیات مشکلات لري. خو دې هغه څخه یو څو نمونې تاسو ته وګټه کوم. لومړی دا چې ورور بدی وکړي او په بل کې خور ورکل کیږي. بل دا چې د تعلیم څخه به برخه پاتې کیږي. ورون ته ډېر زیات پاملرنه کیږي. حکم کوي چې خور پیدا شي هغه کور کې بخي غم تر ګندوي او کله چې الک پیدا شي بیا په الک باندې ډېره خوشحالي کوي. او خسرګنۍ ته لاړ چې خسرګنۍ دومره ظلم پکوي چې ډېره مریضې دی ورته وایي چې مکر کوي. داسې دی داسې دی شپخانه ته نه پرېږدي په خپل ټیم سره چې دی چې دومره مشکلات وي چې د بعض مشکلات نه مل د خور مجبور شي ځان مړ کی
ولا کدار شاعر کړی وي. نو نر خزو خاص یا یی چې خزو حقوق ی خزو حقوق ی خزو حقوق نشته. نه یتیم جوړو څګوري، نه کونډي جوړو څګوري، نه بي وزر خلکو جوړو څګوري چې موږ جوړو چاونه وری دا کنه چې څلور می په خور سړ کړل میړه ملي ونای پیرای دای کمره سه وی غټو خلکو د سرمایه درو دو بي وزر نوستوي غریبون نوستوي
ولا کې مکتی عمره ستا چاړو کړی کله کې ځنه خره ایزان بیا جوان سخته ده وای ته کوي بس دا خوري غریبی را با دا ظلم کی.
د خوست د ښځو چارو رئیس خاور امیری وایي چې دوی د تعلیم او ځینو نورو برخو کې عامه پوهاوی کړی خو دا کافي نه ده، بلکې په اقتصادي لحاظ د ښځو په پښو درول پکار دي.
مشکلات چې موږ دای ته خایو بعد په بوره کېدو چې بعد په سمره سویه رسیدلې ده، بدل په سمره سویه رسیدلې ده. په خوست ولایت کې دغه رقم تعلیم تربیه ده چې موږ کاپوینونه کده د خلکو ته موږ خایو او دولت موږ دا تقاضا لرو چې موږ پروژې خو ښځې لپاره موږ ته پروژې رو.
د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا غړي دیانا صاحبزی وایي چې په دې ولایت کې خو د ښځو د تعلیم کچه په نشت حساب ده او د دې لپاره د کار اړتیا ده.
ګرچې پکتیکا ولایت کې د ښځو د زده کړې
سویه ډیر ټیټه ده غواړو چې دا مشکل عمل دی یو ډیر به کوشش کوو د نور د قابلیت په حساب باندې د نور زده کړو حرفه زده کړو په حساب باندې غواړو چې نور کورسونه باید آماده کړو ترڅو دوی ته دا زده کړې وړاندې شي.
په جنوب ختیځ زون کې د بشري حقونو دفتر یو تن مسؤل یوسف ملاتړ وایي چې اوس ښځو ته د تعلیم او کار په برخه کې اسانتیاوې زیاتې شوي، خو کورنۍ تاوتریخوالی لا اوس هم دوام لري.
جنوب ختیځ زون په درې ولایتونو کې چې پکتیکا، پکتیا او خوست دی، د ښځو په عمومي حالت کې نسبي بدلون راغلی دی. اوس ښځې کولی شي مکتب ته لاړې شي، ښځه کولی شي په دولتي ادارو کې کار وکړي، ښځه کولی شي د مؤسساتو سره کار وکړي، نو په عمومي حالت کې د تاوتریخوالي کچه اوس هم په زیاته پیمانه محسوسېږي.
د پکتیا د ښځو چارو رئیس حلیمه خزان وایي چې اوس د کورنۍ تاوتریخوالي کچه هم ټیټه شوې او په بدو کې د نجونو ورکول تقریبا له منځه تللي.
مطمئنه یم چې اوس کچه ډېره ټیټه شوې ده، خصوصا په بدو کې څوک ورکول کېده اتمن د ورور تره یا د ورور د بدو په مقابل کې به یو جرګې سوځېدله، اما اوس دا ستونزه ډېره حل شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د علماو شورا د یوې اعلامیې په ترڅ کې د ښځو د حقونو او شرعي مسؤلیتونو په اړه یوه اعلامیه خپره کړې او له ولسمشر یې په یوه ماده کې غوښتلي چې ښځې له شرعي محرم پرته د سفر اجازه نه لري، چې په دې موضوع یو ځل بیا د ښځو د حقونو فعالین او مدافعینو، علماو او کارپوهانو په بحثونو افغاني او ځینې نړیوالې رسنۍ ګرمي کړې دي. نقیب الامتنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
شمس مومن چې د مومندو قبایلی سیمې اوسیدونکو صحافي او شاعر دی، هغه خپل کتاب شپول کې د دې وخت د زورورو او د کمزورو خلکو ترمنځ د انسانیت تضاد په حق لا لیکل کړی دی. یو لیکوال سلیم راز بیا وايي هغه شپول لستلی دی او په هغه کې د روان وخت ډیر هغه عکاسی شوې ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
دا محمود جنسی اوسیدونکو صحافی او شاعر شمس مومن وای هغه د خپل نوی چاپ شوی د شاعرۍ په کتاب شپول کې د روان وخت جابرانو په ضد د مظلومانو او د کمزورو د زړه आवाज لیکلې ده. شپول چې لکه دا نوم نه ظاهر وي چې په سوچ، فکر، قلم او په آزاد غږ د بندیتوب نه خدا، خو شمس مومن وای چې دا شپول د بهرنی غوښونو څخه قله یا دیوال دی چې چیرته څوک ورته زیان ونه رسوي.
نو هم په دې سوچ باندې د کتاب نوم موږ شپولي خیر چې په دې کې چې دنه کوم مواد دي، اگر چې دا اکثره چې دی اوته کال وړاندې ما خپل کتاب په دې ابتدایي کې لیکلي هم دي چې دې کې زیات تر شاعري چې دا اوته کال وړاندې شوې ده، ډېر لږ په کې داسې چې هغه د موجوده د نوي وخت سره چې کوم قبایلي عوام او زموږ خلک د کوم مشکلاتو سره مخ دي، دا هغه په کې ډېره په خو او واضح توګه نشاندهي شوې ده. خو د دې مقصد چې دی نو هغه دغه حفاظت ته کوم چې د شپول عمومي مقصد موږ وینو.
سلیم راز چې نوموړی شاعر دی او وای چې د شمس مومن د دې نوې زمانی کلام ډیر رنگین او انقلابي دی.
بالکل، د دې څوم کې یو حقیقت پسند لیکوال هم دی او بل ځای کوم ماحول کې ژوند شي کی او خپل خیالات اظهار کړي، نو چې په انتها پسند دین راغلی او بهر مجبوری طور سره شمس چې په نړۍ خدا نخپل د خپل زمانه او حالات او واقعیت او आवाज ورکړي دی او تهرانه انداز کې خپل جذبات او احساسات رسولي.
شپول کې د بازي صحافيانو او د ظالمانو په ضد هم کلام لیکل شوی دی. نو په داسې لیک د پښتو ژبې ځوان شاعر اسرار تل وویل،
اختلافات چې زمونږ د صحافتي برادرۍ ترمنځ دي، زمونږ په شاعرانو کې کم کمی دي، په خپل سوچ باندې ډېر په خزه باندې پاغه باندې تنقید کړی دي. که دغه تنقید شمس مومن نه کوي، عمومي شاعر به دی هم وي، د صحافت د قبایلي سیمې سره شتواله زما په خیال دغه بیا هیڅ معنی ویني لري. خدای ثابت کړی دی چې ضد د قبایلي سیمې روایتي او کلیوال پختون شړل بډل يم، خو زه په خار کې اوسم، زه لوسته يم.
د انسانيت ترمنځ جوړ شوی تضادات پر اړه څو شیرونه د شمس مومن د خولي داسې دي.
دا دنیا خراب استا د تفاوت تا پیدا کړي، یو ماشوم سکول تروان شي بل لټون کړي په ډیران، او دا نظام خراب استا وی نو انصاف د سره نه دی. بدلول غواړي خالقه ک جوړ کړي وی انسان. ملازر می خواله راغه پرو رو داسی اوه په غریب چی ستیریږي، دا خوده یو امتحان. ما و شمس جواب ورکړه فلسفه کې راګیر کړي، شمس ودا کې امتحان وی بیا به د پاکستان.
او شمس مومن اول حسب کوي چې یو بل شعری مجموعه ولیکي او هغه کې صرف پښتنو ته د خپل فکر په مناسب لار ور وخی چې پښتانه څنګه پرمختګ او د نړۍ نورو قومونو سره سیالي کولای شي.
د کندهار ممثلین انصرګران او لیکون کې وایي چې دولت باید دوی د روزنې او زده کړې لپاره له هېواد بهر ملکونو ته ولیږي. دوی وایي په کور دننه هم دا مهال په ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم په دې اړه نور حال راکوي.
د کندهار هنرمندان وایي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزو په مخه کړي او له بلې خوا ځینې ملګري د هنر په ډګر کې سمې روزنې ته اړتیا لري چې باید له افغانستان څخه د باندې ورته په کوم بل هیواد کې روزنه ورکړل شي. د کندهار د یو شمېر ممثلینو په خبره چې دا مهال یې په بېلابېلو سریالونو کار پیل کړی خو د اقتصادي ستونزو له امله یې پر مخ نشي بیولی. په کندهار کې د فضلي میډیا پروډکشن مسؤول احمد شاه سایل وایي چې دا مهال یې زیات ممثلین ملګري په کندهار کې د اوسېدو دپاره هېڅ ځایونه لري او ډیر خو یې لاسمې روزنې ته هم اړتیا لري چې په افغانستان کې ناشونې ده. دی وایي دا مهال یې د 30 برخو یو سریال جوړولو ته نیت کړی دی خو مالي ستونزو یې مخه نیولې ده.
کندهار کې ممثلین اکثره ممثلین دي سرپناه ځای نه درلودي غریبان وو. که موږ ځینې ممثلین د هندوستان هیواد ته واستول سي او هلته نورې زده کړې ورکړل سي تر څو د یو ښه خدمت جوړ سي. موږ غواړو چې په کندهار کې لکه د تیر ارمان سریال په برکم باندې یو بل سریال چې البته د افغانستان په تاریخ کې به دوم سریال څلويش برخي سریال په نیت کې موږ لرو چې جوړ کړو.
د کندهار مرستيال والی او د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالقدیم پتیال بیا وایي چې د کندهار له ممثلینو انزورګرانو او لیکونکو سره لیدلی او تر ډیره پورې په ستونزو هم خبر شوی دی. دی وایي موږ په پام کې لرو چې په کندهار کې د نوي جوړیدونکو سریال مالی لګښت د ولایت مقام په غاړه واخلي او ځینې هنرمندان د زده کړو او روزنې لپاره هندوستان ته ولیږو.
د هغو ستونزو پر سر باندې ولایت مقام بحث وکړي ورسره او ځینې روزنیز کورسونه د تمثیل او تیاتر په برخه کې ځینې ابتدایي د دې د ضرورت وړ د تمثیل په ساحه کې چې کم سامان آلات د میکیاج ترینوال لاندې د نور مسایل ترینوال لاندې د دې په کاري ژوندو په ساحه کې ولایت مقام د دې سره همکاري کوي. په همدې ډول باندې ځینې نور سفرونه د هنري سفرونه د ځینو ولایتونو ته چې دا واقعا د هنر د دې د هنر پر پیاوړتیا باندې ډېر مثبت او ښه اغیز او تاثیر درلودلی.
په کندهار کې دا مهال د ممثلینو 15 ډلې خپلواک فعالیت کوي چې د ټولو غړو شمېر یې تر 30 تنو اوړي خو فعالیتونه یې یوازې د کندهار تر سیمایزو رسنیو پورې محدود دي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاوکم 11 بجو،
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو،
د کرخه په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
د افغانستان یو ځوان شاعر او سندرغاړی مسعود حسن زاده په خپل ټولنه کې غرزول شوی او لکاره وتلی سامانونه راټولوي او بیا ترې یو نوی سیس جوړوي چې پکې خپل ولسته یو ښه پیغام ورکوي. د مشال ریډیو همکارا فرخندا وزیر تفصیل راکوي.
د افغانستان د نوی موسیقي سندرغاړي مسعود حسن زاده وای د لکاره وتلي سامانونه راټولوي او بیا ترې مختلف نوي شیان جوړوي. مسعود حسن زاده چې د افغانستان یو راک سندرغاړي دی غواړي د خپل فن سره سره په ولس کې د شعور او پوهه هم پیدا کړي. څنګه به هغه سامانونه یو ځل بیا کاروي چې خلک یې خزل او تاغورځوي. یو دیرش کلن حسن خراب شوی ګډیانې زاړه د لوبو ټوپکې او تمانچې غورځول شوی اخبارونه او کاغذ زنو داسې یو شمیر نور سامانونه راټولوي په ترتیب او هنر سره یا خو په یو بل فریم کې بندوي او یا ترې هم یو نوی سیس جوړوي. حسن با په روانه میاشت کې د فرانس د کلتوري مرکز په مرسته په کابل کې خپل دغه آرت ته نندارې لپاره وړاندې کوي او وایي د هیله لري چې خلک به یې ډېر خوښ کړي او یو نوی آیډیا به ورته ترلاسه شي او زیاتوي
منتقدی هستم نسبت به وضعیت و فکر میکنم که وضعیت با وجود همه پیشرفتهایی که صورت گرفته و
پر موجوده حالات و زه نیوکی لرم. د طالبانو د دور په مقابل کې موږ پرمختګ کړی خو موږ ته یو شمیر مسلې په میراث کې پاتې سوی دي. د افغانستان موجوده سیاسي وضع ډیره یرهونکې ده.
حسن زاده دا هم وای هغه خپل کار کې دا خودلی چې د طالبانو ورستو افغانانو په سړ ډول پرمختګ کړي او دغه عمل سمره پورو روان دي. هغه وای په ټولنه کې د خزو بورکه اچول د وسلې زیات اخکارا استعمال جهالت او د یو بل لپاره زغم نه لرل یو سو مثالونه دي چې دا ښکار کوي د افغانانو پرمختګ د سمره ستونزو ښکار دي. او د هم په خپل آرټ او هنر کې دغه مسلې په ګوته کړي دي او زیاتوي
ما دا هغه شانو استعمال کړی چې زما لاسونو ته راغلی. زما په کار کې دوه سیزونه د مطبوعاتو پروپاګاندا او ټوپک زیات ښکار دي او دا هغه شان دي چې له بده مرغه د افغانانو پر ژوند یې ډیر اغیز کړی دی. ما غوښتل د خلکو پام هغه له کاره وتلي سامانونو ته راواړم چې اکثره دوی خځلو ته غورځوي او له دغې سمې یو نوی څیز جوړ کړي چې دا شان یو داسې کار څرګندوي چې یو بل آرټ یې نسی کولی.
حسن زاده وای هغه د سندرو او گیټار سره د ماشوموالی نمینه لرله. هغه یو شاعر هم دی او په دې اړه په ایران کې د موسیقي تربیت هم ترلاسه کړی دی. حسن زاده وای غواړي خپل کار نړۍ ته وخایي خو د دې سره سره د نورو افغانانو هنرمندانو لپاره هم اندېښمن دی چې د طالبانو دور او جنگونو یې کار سخت اغیزمن کړی دی.
پورتو وای مشال ریڈیو وار